Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده د مریض 1409 نیویم د قوس شپاړسمه او د میلادي 2000 شلم د دسمبر شپږمه د ازادي رادیو په د لومړی خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د راتلونکي نظام په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د څرګندونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. په پیل کې خبرونه لرو. په خطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ګډه کمیټه د ایجنډا پر جوړولو نن دوهمه غونډه کوي. بلجیم وایي راتلونکی کال به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او سعودي عربستان وایي د امریکا راتلونکی حکومت دې د ایران اتمي موافقې ته تر بیرته ورګرځېدو مخکې له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د خبرونو تفصیل تاکل شوه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزیانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دوهمه غونډه وکړي. د نننې غونډې د جوړولو خبره د افغان مرکزی پلاوی غړي نادر نادری او د طالبانو ویندوی محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا پر څرنګوالي او د جوړولو په اړه خبرې وکړي. په دوحه کې دغه مرکچان د تیر سپتمبر د په 12مه خبرو تکشه نستل، خو له نږدې درې میاشتو وروسته تیر چهارشنبه دواړه لوري د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسېدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکچانو ویلي کله چې ایجنډا بشپړه شي په خبرو کې به پر اوربند بحث د ټولو مسئلو په سر کې وي. تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې د بحث لومړیتوبونه به څه وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي په ټول هیواد کې د څه باندې 10 میلیونه نیالګیو په ایښودو شته ساحه 80% ته رسیدلې ده. د دې ادارې د طبي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تیر ورځ آزادي رادیو ته وویل
موږ تیر کال یو طرح ترما رئیس جمهور ته وړاندې کړل چې دغه طرح په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولي وو چې خوشبختانه 10.5 میلیونه تلوار شو او د منګه هغه د شنو ساحو فیصدی د 80% څخه لوړ ده.
جلالی وایي سږکال هم پلان لري چې په ټول هیواد کې 25 میلیونه نیالګي کښېږدي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا شکایتونه دا وي چې د ایښودل شویو نیالګیو سمه پالنه نه کیږي. تاکل شویره چې بلجیم پر راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیری له افغانستان وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه دغه هیواد د دفاع وزیر لودیو ان دیوندور په قول وویل له افغانستان د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. میرمن دیوندور په یوه مرکه کې ویلي له افغانستان د ځواکونو د ایستلو طرحه راتلونکي اونۍ پارلمان ته وړاندې کیږي. دا مهال د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د ننګرهار والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په ورستیو کې په ننګرهار کې له جنایي جرمونو د خلکو شکایتونه یو څه ډېر شوي دي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامدارې موافقې یوازینۍ لار دا ده چې امریکا له ایران سره اتمي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ وویل چې له ایران سره اتمي موافقې ته بیرته ستنېده سخته کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل توقع لري چې له دوی سره به د امریکا راتلونکی حکومت مشوره وکړي. د وویل له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمی موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وشوه چې په نتیجه کې بی اعتمادي لا ډېره شوه. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. چارواکو ویلي پرون د دې نښتې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. پولیس وایي لانجه هغه مهال پیل شوه چې پاری دلیو اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د پولیسو خواته ډبری او لرګي واچول. دا دوهم ځل دی چې په پاریس کې خلک د اونۍ په وروستیو کې د یوه نوي امنیتي قانون پر ضد سړکونو ته راوسي. د نوي قانون له مخې رسنۍ اجازه نه لري چې د پولیسو څیرې وښيي. خلق بیا له حکومت غواړي چې دا قانون لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانول ماکرون د دسمبر په 4مه په یو مرکه کې ومنل چې ځینو پولیسو ناوړه کړنې کړي چې په خبره باید سزا وویني.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15 اټیټې منفی یو. هرات اسمان وریځ، د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 21 اټیټې صفر. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21 اټیټې 15. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 6 اټیټې صفر. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 اټیټې 9.
زمو شغل ازادي رادیو اوري، ساعت 2:05 شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د یوه داسې نظام هڅه کیږي چې ټولې خواوې ځان پکې وویني. ژورنالیستانو یو بار بیا د الیاس دایی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. په کندوز کې ځینې خلک وایي پر طالبانو سربیره پخوانیو جهادي قومندانانو ته د وسلو توزیع هم د دوی امنیت خراب کړی.
خلق په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، نشي کولای چې د ماخام لخوانه باندې وزي.
په کونړ کې د ډاکټرانو د احتساب له کبله د خلکو کړاوونه زیات شوي. ډاکټران بیا وایي
موږ سبل لار نه ده پاتې، ولایت تاریخ شوي، ولایتي شورا تاریخ شوي، موسسه ریاست ته اته تر وزارت ولاړو.
خو په کندهار کې اوس یو خصوصي روغتون د زړه جراحي عملیات کوي. د اساري رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر و په منځني صفه 12:15 او په یو شمېر شهرونو کې په FM 100.15 صفه اوریدای شي. د افغانستان دولت وایي له طالبانو سره له جوړ جاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته کړي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. دا څرګندونې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داسې مهال کړي چې په دوحه کې د خبرو په ټپه ولاړ حالات مات شوی او د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. د دغو خبرو یو مهم بحث د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی دی چې تر اوسه یې دولت او طالبان په اړه یا وخله نه دی. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د امریکا او طالبانو د دوه له هوکړې وروسته اوس د افغانانو او نړیوالو شریکانو سترګې دوه کې د افغان دولت او طالبانو هوکړې ته دی. له دې سره ډیرو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که دغه افغاني خواوې جوړجاړی کوي نو د افغانستان راتلونکي نظام به څه ډول وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی داسې نظام رامنځته کوي چې د طالبانو په ګډون ټولې خواوې پکې شاملې وي. خاغلی محب تیر ماخام د منځنی ختیځ د ستونزو حل په نوم کانفرنس ته چې بحرین کې جوړ شوی وو وویل له نوي نظام سره به داسې افغانستان رامنځته شي چې له ځان او ګاونډیو سره سوله کې وي.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
افغان حکومت له طالبان سره خبرې کوي چې سیاسي حل لار پیدا او طالبان په حکومت کې شامل کړي. موږ ممکن په دې وتوانیږو چې یو داسې نظام رامنځته کړو چې ټول افغانان پکې ځان وګوري او د هغې نظام په چوکاټ کې د فکرونو استازیتوب وسي چې موږ یې جوړو.
ښاغلی محب که څه هم د جوړېدونکي نظام بشپړ څرنګوالی مشخص نه کړ، خو له دې وړاندې دولت په جمهوري نظام او برعکس طالبانو بیا په سوچه اسلامي نظام ټینګار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې له وخته مخکې دي، خو په خبره یې راتلونکی نظام باید په اسلامي او ملي اساساتو بنا وي. په یو نظام کې د طالبانو او نورو افغانانو د راټولېدو هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د افغانستان له تر ټولو لویې جګړې ټول عسکر وباسي. دا مهال امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم کړی او ټاکل شوی راتلونکي جنوري میاشت کې دا شمیر 2,500 ته راټیټ شي. له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتلو پر افغان دولت سربیره یو شمیر امریکایی سیاستوال او قانون جوړون کی هم اندیښمن کړي. تازه د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ناببره کم کړي. د امریکا د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. د ترامپ د ادارې لوی درستیز وړ مورز وویل دوی به 2500 ته د خپلو سرتیرو له راکمولو وروسته هم افغانستان کې دوه لویې پوځي اډې وساتي. دا چې دا پوځي اډې به تر کومه وخته ساتي او که چیرې د اوږد وخت لپاره وي د طالبانو او امریکا له هوکړې به سرغړونه نه وي، دا هغه پوښتنې دي چې مارک میلي ځواب کړي نه دي. خو میلي ویلي افغانستان کې د دوی د سرتیرو راتلونکی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په پریکړې پورې اړه لري. بایدن د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان کې به 2500 سرتیری پریږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان چارواکی وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس تایی د قتل په تړاو یوه شبکه پیژندلې ده. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال پرون شنبه په هغه غونډه کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د الیاس تایی د هڅو د درناوي لپاره جوړه شوې وه. د موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبه په ورځ کابل کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایی د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې وه. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د دایی د وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژونکي به ډیر ژر معلوم شي. ښاغلی مینپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو او چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایی د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرمو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایی د وژل کېدو په تړاو غلی دی.
موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي، تر واچ ولا یا سمندې وژن پل تاسو ته ولا یا پل لځه نه واړو یا غل په لاس را کې که رښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړي را طالب هغه دې ادرس لري
د ښاغلي تسل په خبره که حکومت د الیاس دایی وژونکي ولس ته په ګوته نه کړي د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. څلور اونۍ وړاندې جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې درې ځلې رایې له سره وشمیرل شوې، خو لا هم ډونالډ ترامپ خپله ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی آیا موږ د ترامپ او بایدن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړۍ مرستې ته اړتیا لرو، لیکوال یې بېله دي چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا او روسي انتخابات د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو سره پرتله کړي. لیکوال فرح سټاکمن د مقالې په دوام کې کاږي په یقین جو بایدن هم ولسی رایي او هم الکترول کالج رایي وګټلې، خو ولسمشر ترامپ یې منلو ته تیار نه دی. دی د ځان د ملاتړ لپاره په شمال، جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنیو چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسې د دواړو ترمنځ واک وبیشي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې جانکیری ویشلی و. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ترامپ د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس شي او یا کېدی شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو که دې معاملې نتیجه ورنه کړه شاید د دې وخت وي چې لویه جرګه دایر شي. ستارز اند سټرایپس دیو رسپانی لیکلی چې د امریکا د کانګرس غړیو د ترامپ د حکومت له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر ایستلو مخه نیولې ده. د ورسپانې پر اساس د کانګرس غړیو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس یې د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ترامپ د اقدام مخه ونیوله. د روان 2020 میلادي کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 14,000 خو اوس 4,500 ته راکم کړی شوی دی. د ورسپانې پر اساس ولسمشر ترامپ هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم کم کړي او د امریکا د دې اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه خپله هغه ژمنه عملي کړي چې د 2016 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې کړې وه. Stars and Stripes لیکي اوس داسې نشکاري چې تر کرسمس پورې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د ترامپ غوښتنه عملي شي. په غزنی کې تیر ماښام یو شمېر کسانو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د یو تن مړی د احتجاج په توګه د غزنی ولایت مقام مخې ته راوړی وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. حبیب الرحمن تاثیری نور جزئیات درکوي.
دا شنبه ورځ ما شام نه وخت د غزنی ولایت مقام مخې ته یو ټونس موټر ولاړ او د موټر تر څنګ شاوخوا شل تنه کلیوال راټول سوي. د وای له خوګیانو ولې سوالي څخه دلته په اعتراض راغلي. د موټر پر سر په زیړ پوري یو تابوت هم تړلای دی. دغه اعتراض کوونکي وایي په دغه تابوت کې د یو زلمي مړی دی چې نن د ورځې له غرمې وروسته د یادې ولسوالۍ په سیدانو کلي کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل سوی دی. دوی وایي په دغه برید کې 15 تنه ماشومان ټپیان سوي هم دي. دغه اعتراض کوونکي وایي ډیری وخت له دوی سره دغه ډول پیش کیږي خو غږ یې نه اورېدل کیږي. دلته له راتګ څخه مخه انصاف غوښتل دي. دا اعتراض کوونکو له ډلې څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل
دمانو ماجی غلام ایتین دی موږ دلته جنازه راوړی ده. دا لک ته ل یو له سو ته دول څه کلو عمر دی. دا د مو دي خوغانو دي سیدانو دي کلی جمعات یو وشتي تیاری. نو دا لکه شهید کای 15 الکان نورم زخمیان دي.
په غزنی کې بیا د ملکی روختون رئیس باز محمد همت وایي له دغه پیښې څخه د دوی روختون ته کوم ټپی نه دی وروړل سوی. په غزنی کې ډیری وخت دا ډول پیښې کیږي چې د سیمې خلک وژل سوي ولسی کسان او دولتي چارواکي بیا وسلوال طالبان ګڼي. خو د دغه پیښې په اړه تر اوسه پورې دولتي چارواکي له څه ویلو څخه ډډه کوي.
د کندز ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو ویشل کېدو سره د دغه ولایت ناامني نوره هم ډېره شوې ده. دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له درکه د رامنځته شوې ناامنۍ ترڅنګ د جنایي پیښو د ختمېدو غوښتنه هم کوي. له کندزه نور حال اجمل آریان راکوي.
د کندز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د جنایي جرمونو وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالصمد احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي. ډیری کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي د سبق ویلو لپاره، نشي کولای چې د ماښام له خوا نه باندې ووځي یا کوم سودا یا کوم کار ولري هغه پسې لاړ شي.
خو د کندز د امنیت قوماندانۍ ویانې نمجیر رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د امنیت تامینولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي ترڅو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
شش تن مزدون در پیوند به قضیه
شپږ تنه د جنایي جرمونو په تور د کندز ښار له بېلابېلو سیمو څخه په دوه وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له نیول شوو کسانو پلټنې روانې دي او له پلټنو وروسته د دوی دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. خو د خلکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې وروستیو کلونو کې د یو شمېر جهادي ګوندونو لخوا پر ځینو پخوانیو قوماندانانو هم وسلې ویشل شوي او له کبله یې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو کچه هم لوړه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې په لومړي ځل په یو خصوصي روغتون کې د زړه جراحي عملیات کیږي. مخکې تر دې خلک مجبور ول چې د دې ډول ناروغیو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او ډیر لګښت وکړي. له کندهاره د صادق رښتینی نور حال راکوي.
په کندهار کې د میرویس حافظوي روغتون د ارقامو په اساس د هغه ناروغانو شمېر تر پخوا زیات شوی چې د زړه په بېلابېلو ناروغیو اخته دي. دغه روختون د معلوماتو په اساس هر ورځ په اوسط ډول څلور تر پنځه پورې دغه ډول ناروغان چې د زړه بېلابېلې ناروغۍ لري د دغه روختون داخله واټ ته مراجعه کوي. پخوا به دغه ډول ناروغان چې په درملو به یې درملنه کېدل همدلته بستر کېدل، او هغه ناروغان چې شدید او عملیاتو ته اړتیا پیدا کول مجبور ول چې د ډیرو لګښتونو سره د هېواده بهر عملیات او درملنه وکړي. خو اوس په کندهار کې په لومړي ځل د مهمن نړیوال په نوم په یوه خصوصي روغتون کې د زړه د دغه ډول ناروغانو عملیاتونه کېږي. د دغه روغتون د زړه د برخې ډاکټران وایي چې په ډېره لنډه موده کې یې اضافه تر دوه نیم سوه بېلابېل بریالي عملیاتونه کړي. دغه روغتون چې د زړه عملیات پکې شروع شوي د شاوخوا اته څلوېښت میلیونه ډالر په شخصي پانګونه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې د زړه د عملیاتو او د غاښو د درملنې برخې پکې فعاله شوي، خو لا هم په بشپړ توګه نه دي پرانیستل شوی. د دغه روغتون د مسؤلینو سره چې ما خبرې کړي هغوی وایي په نږدې راتلونکي کې به د دغه روغتون نورې اساسي څانګې هم په خاص ډول د پښتورګو د عملیاتو څانګه پرانیستل شي.
په کندهار کې مو د زړه د جراحي عملیاتو په برخه کې د یو پرمختګ حال واورېده، خو په کونړ کې ډاکټرانو په دې خاطر احتساب کړی دی چې معاش نه ورکول کېږي یا یې معاش ډېر کم دی. له کونړه د روح الله انوري راپور واورئ.
د اسداباد مرکزی روغتون ته لری لری زینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری اتساب کړو د روغتون اکثر خونو ته قلپونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوا ناروغان راوستي، خو وايي د ډاکټرانو کاری اتساب په وجبه ناروغان به ل درملنې کور ته ستنوي.
ډاکټرانو وایي چې زموږ ماشونه کم دی او د یو شیګل در پر سره روان شي او دې سره ورسېدلو دا غټه ستونزه ده. دا وړه ستونزه خو نه ده، او جل ترالو ډاکټران نشته نه اوس مجبور اوس څه وکړو، وزن داسې کمزوري او کار هم داسې نو به خپل هم مشکل سختی نو.
ډاکټران وایي د خپل معاش د پوره اخیستلو لپاره یې له ولایت نیولې تر وزارته دروازې ټکولې، خو چای غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. ډاکټر مولاداد:
موږ سبل لار نه ده پاتې، ولایت تعریض شوي، ولایتي شورا تعریض شوي، موسی ریاست ته اته تر وزارت ولاړل، بل مقام نشته چې موږ تعریض. اکثریت د افغانستان ته په کمپوزیټ سکور باندې پیسې ورکړل شوي، که پاغي سیستم باندې پیسې ورکړل شي موږ د معاش نه باید یو فیصد پیسې وګرځي، دوی موږ نه پنځه فیصد ګرځولې دي. څه چې د اکثریت د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړل شوي په هغه د موږ نه وګرځي پیسې، هغه باندې موږ رضایت لرو.
د اسداباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطا الله ساپه هم د ډاکټرانو غوښتنه او احتساب په ځای ګڼي، خو وایي د روغتون ټولې برخې نه دي تړل شوی. د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي راډیو ته وویل کابل ته تللې څو د عامې روغتیا وزارت چارواکو او اړوندې مؤسسې سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوي کاري احتساب پای ته رسولو لپاره حل لاره پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. دا اعتراض د هغې هوکړې پر ضد دی چې د نګورنو قرباغ د جګړې د درولو لپاره ارمنستان او آذربایجان د روسیې په منځګړتوب لاسلیک کړه. جزئیات اسدالله لودی نوروي.
اعتراض کوونکي تېره ورځ د پلازمینه ایروان په آزادۍ میدان کې ټول شوي وو، د صدر اعظم په ضد شعارونه ورکول او هغه یې خاین وباله. اعتراض کوونکو له نیکول پاشینیان وغوښتل چې ژر تر ژره د صدارت له څوکۍ لرې شي. اعتراضونه له هغه وروسته راپورته شول چې ارمنستان او آذربایجان د نومبر په لسمه نیټه د مسکو په منځګړیتوب یوه هوکړه لاسلیک کړه. له دغې هوکړې سره د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمني او آذري ځواکونو څلور څلوېښت ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. دغه هوکړه کې یوې خوا جګړه پای ته ورسوله، بل لورته یې په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړ. دا ځکه د هوکړې له مخې آذربایجان اجازه لري چې د نګورنو قرباغ د پام وړ برخه چې جګړه کې نیولې وساتي. د هوکړې پر بنسټ آذربایجان به د دغې غرنۍ سیمې پر شاوخوا هم ولکه ولري، هغه سیمې چې له 1994 میلادي کال راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې. د یادې هوکړې له مخې به د روسیې شاوخوا 2016 ځواکونه د نګورنو قرباغ د امنیت په خاطر ځای پر ځای کیږي. دغه روسي ځواکونه به د لاچین ستراتیژیک دهلیز ساتنه هم کوي. دا دهلیز د نګورنو قرباغ او ارمنستان ترمنځ د نښلیدو یوازینۍ لاره ده. په نړیواله کچه نګورنه قرهباغ د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو ارمنیان چې د دغې غرنۍ سیمې اکثریت اوسیدونکي دي د آذربایجان حاکمیت نه مني. د نګورنو قرهباغ د وروستۍ هوکړې پر سر د ارمنستان ولله سیاسي ډلې په غوسه دي. د دوی ټولو غوښتنه د صدر اعظم استعفا ده. د اعتراض کوونکو له څو ځلي غوښتنو سره سره تر اوسه پاشینیان له واکه د لرې کېدو هېڅ اشاره نه ده ښودلې. پاشینیان خپله ویلي وروستۍ هوکړه بده وه، خو په خبره یې د نګورنو قرهباغ بقا د همدې هوکړې له مخې تضمینېږي.
د همدردی سات لنډ خبرونه. ټاکل شوی ده چې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دوهمه غونډه وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي په ټول هیواد کې د څه باندې 19 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسیدلې ده. ټاکل شوی ده چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلو بیلو جنایي جرمونو په تور ولیدی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وی له ایران سره د وی دوامداري موافقه وازنی لار داده چې امریکا له ایران سره اتمی موافقه ته ترستنیدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي، او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ورخته.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه ده؟
بخیر علی محمدی زمانم جلال آباد سخرو دی منز ورسوالی سنتامپور.
درته وای چې د سلمانۍ کې تاسو ته ډیر ځوانان راځي که موسنه کسان د سپاخه کسان راځي؟
موږ ته ځوانان هم راځي، الکان هم راځي، ماشومان هم رنگ خلق راځي، او د ټولو کار خدمت کوو. موږ یو مسولیت د خدمت دغه ده. کسب زمونږ معلوم ده، سلمان پاک کسب ده، په عزت کار کوو.
ډیر ښه. څو نموده کې چې تاسو سلمانۍ لرئ؟
سلمانۍ مې زما ز په 15 کلنۍ کې مکتب مې پری خود دا کار ته بس دغه شلم، دغه د کم از کم 15 کال کی دا کار کوم.
دره ته وایس چې د زمانو رايش او د نورو څه توپیر لري؟
د زمانو رايش هغه بس سکرپ یو شی بول شی کنه ماغه ځان جوړي، ولې څنګه چې خزه زړه لري هم د چا غم په کار دی ځان جوړ. یوازې خزه خو ځان صفای نه کی کنه. دا یو نیم زنګلیان ګرځي نه، دا په کار نه ده. صفائی صفائی هر انسان ته پکار ده. چې مردار لالو کې خزم ور نه تختی وې دا زنګلی ده. اسبل ده دا دکانم زکه جوړ کړي صفا ستر سره ری چی ځان جوړ کی لاشي صفائی بس صفا ستر دفتر تم لاشي خپل کاروبار تم خپې عزت.
تاسو لزمانو نه څونه روپۍ اخلي په یو واري چې جوړوي څو روپۍ اخلي؟
زمان نور نه خلک څه ولاته څه خلک څه چې سره راله پیسې ور سره نو د دې شو کیو ورور ته ویلې چې پیسې نه لنده غزي قرضدار قرضدار مې ورور مې ویلې جوړ کړم. دا خوران خلک شته سوق پیسې لري سوق نه لري، په کار نه ده چې اوسړي ته سټینګ کې زیرا کا پیسې دونه نه سوق 1500 عمره کې زرم را کې تر 2000 مونږ تر کې خپل ځواني ولا چې 3000 را کړي نو دا دا پزور چې اوسړي ټینګه دا جیل توپ دا په کار نه ده. خدای په وال د بند شي زما د پلان نکم دغه کسب دا قلالم دغه سلمانی کار کوم نور په یو کار نه کنډي سلمانیان ولا شته شپزیم پویږي دغه نظام دغه خپل قلال کار.
ته غواړي چې پراتون کې کیستا اولادونه هم سلمان شي؟ که غواړي چې نه نور رښتې ور باندې وای
او تعلیمونه مر باندې کوم خپل کسب میزده کی او دفتر کې هم سبا یو وظیفه به مالی آینده ده پاره فایده ده. خو کسب لازمی شه ده. کسب شهر مملکت ته لاشي زمون کسب چلی زما خپل دوبه کې می دکان شپک کاله امال تمام د خپل کسب مې کوم لقلا شکر ده خدای نه راضی ما قلال رزق مې ګټم شپیزم خپل ماغه بچانو سره مده غد نه مزوري پیسې امال ته سودا وړم خه مزه کی خه خوشاله باندې ناسم خو بچان.
اه ډیره سياته مننه.
آباد سلامت شي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې را رسیدلي. اجمل خان له هلمند لیکي له حکومت څخه غواړي چې د ښوونځیو پر تړل کېدو غور وکړي. جلیل زندانی له ازرې څخه لیکي په دوهی کې د سولې پلاوي څخه هیله لري چې اوربند وکړي او د سولې لپاره هڅې چټکې کړي. نورغه نورجي د هلمند له واشر لیکي افغان ولسته وایم انتظار وباسي ان شاء الله په ګران افغانستان کې سوله راتلونکې ده. تازه خان سمسور له نګرهار لیکي په قطر کې د سولې خبرو ته یو ځل بیا د افغان ولس خوشبيني زیاته شوې ده. بلاوریدون که حفریدون که حمیده نظری لکلات علی که طالبان خپل جسدونه د ملکیانو په نوم د اعتراض لپاره په زور په خلکو شارونه توری. طاهر صابر لکنده هر علی که طالبان باید اوربند وکي ترسو ولس په آرام شوند وکي. او حکمت الله حماس لنادالی ولسوالی لیکلی دی د سولې د خبرو د پایل سره باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. له همدې سره زموږ دا خبری مجله پای ته ورسېده او دا بله خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر ساروان صاحب خسته.